څلور بجې شوې احمد شیبر یم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د بښنې نړیوال سازمان ایرانی او ترکی ځواکونه تورن کړی دي چې بیا بیا یې په خپلو سرحدونو کې پر هغو افغان نارینه ښځو او ماشومانو ډزې کړي دي چې دغو هیوادو ته ور اوښتل په هغه راپور کې چې په لندن کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړ دا هم ویلي دي چې یو شمېر افغان کډوال په ایران او یو شمېر هم په ترکیه کې نیول شوي او مخکې تر دې چې په زور یې بیرته د افغانستان په لور وشړي شکنجه کړې دي د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي دي چې د دوی د موندنو له مخې یولس افغانان د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې او درې تنه د ترکي ځواکونو له لورې وژل شوي دي نن د اگست یو دیرشمه له افغانستانه د متحد ایالتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیزه ده د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی د دې ورځې په مناسبت په یو لنډ بیان کې د اگست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د دیارلس امریکایي سرتیرو په وژل کېدو خفګان وښود او دفاع وزیر لوید آسټن د امریکا پوځي ځواکونو ته په پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو ټولو 2416 امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی وکړ د خاص روزګان ولسوالۍ په نکروز سیمه کې نن یوه تن دوه طالبان وژلې دي د روزګان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس قاري آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دا کس چې دوه طالبان یې وژلې او دوه ملکیان یې ټپیان کړي دي په عقلي او عصبي ناروغۍ اخته دی د قاري قریشي په وینا طالبان په سیمه کې د دې کس د نیولو هڅه کوي خو تر اوسه یې دا سړی نه دی نیولی په سیمه کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي او دا کس چې طالبان یې ویشتلی دي درې ورځې مخکې طالبانو نیولی و د روسیې رسنۍ خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخایل ګرباچوف د یو نوي کلونو په عمر مړ شو د راپورونو له مخې ګرباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د یو لړ اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي د د اوږدې ناروغۍ له امله د ماسکو په یوه روغتون کې سا ورکړه میخایل ګرباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1980 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وویستل او پر دې هیواد یې د شوروي څباندې نه کلن اشغال پای ته ورساوه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مفتشانو یوه ډله نن د اوکراین په جنوب کې د زاپوروژیا د جرګزپولو اټومي تاسیسات پر لور روانه شوه دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي مرکز کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل دی هیله مند دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکراین کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي اسه د ټړو په منځني سپد ول شپژنې په ټول افغانستان کې اوري د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په تړاو پر تهران او انقره انتقادونه کړي وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي لنن پورې یو کال مخکې امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادو پوځان له افغانستانه ووتل موضوع مو د چارو لکتون کې احمد خان اندړ سره شریک کړي
دغه وخت رئیس اوس امنیت سم ده خو نور چاري دي دولتي حکومتي امداسې ځینې سیاسي اړخونه لري
په زابل کې سیلونو د سر او مال زیانونه اړولي
خلک ګرد د کوروس او تللی دي خالي یو خالي کوم نسانه ولې نور ګرد شاند د شتنه د پټک ته تو ګرد
د پخواني شوروي اتحاد د روسي ولسمشر میخایل ګرباچوف پاړه د یو شمېر افغانانو نظر در سره شریکو
د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو
پروسګان کې مشاعره وشوه
دا افغانستان د باتورو شزل موطن تل مودې ساتل د نکونو او پرو وطن دا افغانستان د باتورو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشنې نړیوال سازمان وایي په تیر یو کال کې د ایراني او ترکی ځواکونو له لوري د لشتر لشه څوارلس افغان کډوالو د وژلو اسناد ترلاسه کړي دي د سازمان ویلي دي چې دغه دواړه هیوادونه د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي د پداسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سیاسي امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله ګڼ افغانان له دې هیواده د وتلو هڅه کوي جزئیات په دې راپور کې
ولکه
یو ګلو خبره رمضان کې کته د غریب واسلو دا لغمان ولایت د خرغیو سیدونکو مروست ترکی په یو زندان کې تر 2 نیمه میاشتې بند وروسته څونه مخ کې افغانستان ته راستون کړی شو. مروست اروپا په نیت افغانستان پرې خو او په مرګونو لارو تر ترکی رسیدلی وو، خو یې په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله د ترکیه پولیس ونی وو زندان ته واچو.
ونی ونی ول موږ باندې قریب 2 میاسې زندان ته کې زندان کې سیر وډین راکول او بل بیا موږ سفیر وګوي د موږ سره چې تاسو موږ افغانستان ته څو ویډیو پورت موږ ته موږ افغانستان ته واچو. افغانستان دې تاسو ته د موږ ګرین $100 درکو ولا خپل وطن ما بات کې جوړ کې موږ دې سم ده موږ راو د افغانستان ته ریپورت کړو راغلو نو چا سلام واښم چا پیسې راکړي چې نه تاسو راغلو کوته راغلو.
مروست ته لسانس تر کچې زده کړې کړې، خو په خبرې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله اړ شو چې له هیواد ووځي. دا ننګرهار اوسیدونکی رحمان الله چې تازه له ایران وستل شوی هم ورته کیسه لري.
تازه د کاروزګر بیخي شته نه چې هته ډېرینه پیدا کیږي بیخي زبا په ځان سخته تیره کوم زما بچی کو ایران غوړي چې زه مجبور یم چې دینه با سمه سخته لري مرکب لوم خو زه به حد منی کوشش کوم چې زه به زما ترکیه دا ترکیه نه با خو ځان
دا په داسې حال کې دا چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي چې ایران او ترکیه د نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. دغه سازمان تیره ورځ ناوخته په یو ریپورت کې ویل د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونو په خپلو سرحدي سیمو کې پر افغان کډوالو ډزې کړي چې آن د دوی د وژنې او ټپي کېدو لامل شوي دي. دا بخښنې نړیوال سازمان په ریپورت کې راغلی چې دوی په تیر یو کال کې د ایران د ځواکونو په ډزو کې د 1100 او دغه شان د ترکیې ځواکونو په ډزو کې د 3 افغانانو د وژل کېدو اسناد ترلاسه کړي، خو ایران او ترکیه تر دې دمه د بخښنې نړیوال سازمان د دې ریپورت په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. دا بخښنې نړیوال سازمان په ریپورت کې دا ویل شوی چې ایران او ترکیه هغه افغانان په زور له خپل خاورې وباسي چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې اوس مهال باید هیڅ افغان افغانستان ته په زور ستون نه کړی شي، ځکه دا سازمان باور لري چې ښایي په افغانستان کې د دوی بشري حقونه له جدي سرغړونو سره مخ شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې هغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې د افغان کډوالو ملاتړ کوي او له اروپا، متحده ایالاتونو، کاناډا څخه یې غوښتي چې د هغه افغانانو د ایستلو زمینه مساعده کړي چې د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخ کې ویلي چې افغانستان کې د هیڅ چا سر ته خطر نه دی پیښ او د خپل مشر د عمومي بخښنې اعلان تشمن دی. وروسته لاغې چې د تیر 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووتل او طالبان بیا واکمن شول، په سلګونو زره افغانان له دې هیواد ووتل او دا چاره لا هم روانه ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګور لا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په زابل کې ورستوي سیلابونو 2 کسان مړ کړي او 8 نور ټپيان کړي دي. طالب چارواکي وایي د سیلابونو له امله په مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو کې 2000 هکتار کرهنیزه ځمکه او پولیسکونو باغونه او فصلونه هم تخریب شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی رضا محمد خالد وایي د ورستوي ورښتونو او سیلابونو له امله په دغه ولایت کې 2 کسان مړه او 8 تنه نور ټپيان سوي دي. د نوموړي په وینا له شاوخوا 2500 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې سوي او په زرګونه نوري کورنۍ لا هم مرستو ته اړتیا لري.
په زابل کې په هر وسالې کې شهیدان درو، 3 نفر زخمیان درو، په دغه چوپان کې 10 نفر شهیدان درو او 1 زخمي درو. په دغه نور وسالو کې هم شهیدان او زخمیان ګډ لرو. ټول تقریبا موږ 2 نفر شهیدان درو او 8 نفر زخمیان درو.
پاینی باغ کې د زابل د زراعت رئیس عطاولا راشد وایي د دې ولایت په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې د سیلابونو لامل 2000 هکتار کرنیز ځمکه او فصلګونه باغونه او فصلونه هم تخریب شوی دي.
لزره جریبه چې هغه 2000 هکتار کې دا تخریب کړی دي او سره پڅنګ کې باغونه د غنمو ډاګونه او داسې میوجات چې هغه ډېر قسمونه انګورو شکرپاری او دا هم د منځو سره ولیدي.
بلخوا سیل ابزپلی وای بیرونی مرستو تارتیا لري. د مرکز کلات او شاجی ولسوالی وسیدونکو محمد عالم او محمد خان چې کورونا سیلابونو خراب کړي اوس تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي.
سیلابونو د شپې راغلي دي، خلک ګرځي د کوروسه وتلي دي، خالي یو خالي کوم انسان یې ولید نور ګرځي شاندار د شتونه دی پټک دي تاسو ګر خالي ګرځي په دشتو کې پراته دي شې کور چندان نه دی پاتې سو کې چې یو پاتې خونه سره ګور بیسو یو بل تر سره سریس یو سره به پر بل سره راوړي دا د در څلور کوڅې دا ټول دا مکمل دا سو یا تقریبا څلور پنځم شته خو دا دیر دي پنځه شپږ څو کور دا تقریبا
منډه مې په سای سپورته دریخونی مې نړیدلې چنیان مې د باندې ناشته.
د زابل په څنګلور ولایتونو کندهار او روزګان کې هم ورستوي سیلابونو خلکو ته ځانې او مالی زیانونه اړولې دي. سیلاب ځپلې د بهرنیو مرستندوی بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
د امریکا د فوزیر لوید آستن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت یو بیان کې چې پرون سیشن به خپور کړ، په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو سرشندنې ستایلي او ویلي دي چې د هر امریکایي هڅو له دې سره مرسته کړي چې زموږ هیواد امن شي او همې د افغانستان د خلکو د شی راتلونکي د آزادۍ د دفاع د ډیموکراسۍ او د قانون د واکمنۍ لپاره هڅې مخته وړي دي. لوید آستن ویلي چې امریکا په 2001 کال کې افغانستان ته د دې لپاره ولاړه چې د خپل ځان د دفاع لپاره یو ضروري جګړه مخته یوسي. د القاعده ترستانو چې د طالبانو د وخت واکمنۍ ورته پناه ورکړې وه د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا ترستي بریدونه وکړل. دوی دغه بریدونه د طالبانو په مرسته چې په افغانستان کې ورته پناه ورکړې وه وکړل. د امریکا دفاع وزیر ویلي چې له 2001 کال وروسته هیڅ یو دښمن نه دی توانېدلی چې زموږ پر هیواد برید وکړي، او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د امریکا ټول حکومت هڅه کړي چې خپل اتباع له ترستي ګواښونو خوندي کړي چې کېدای شوی له افغانستان یا د نړۍ له کوم بل ځای ورته متوجه وای. خو ښاغلی آستن ویلي چې تر اوسه د دوی کار نه دی بشپړ شوی او باید د تروریزم په وړاندې مبارزه په نستړی کېدونکي ډول مخته ولاړه شي. هغه په کابل کې د القاعده د مشر ایمن زواهری وشلو ته په اشاره ویلي چې څو اونۍ مخکې متحده ایالاتونو ایمن زواهری هغه مهال د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیال عدالت ته راکشه. هغه همداراس ویلي چې په وروستیو میاشتو کې پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو مشرانو پر ضد عملیات په بریالیتوب ترسره کړي دي. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په تېر یو کال کې وضعیت ته د سیاسي او امنیتي چارو شننکی احمد خان اندړ کتنه کوي.
د امریکایانو د وتلو څخه وروسته باید ووایو چې امنیت د امریکایانو په وخت کې چې کله جمهوریت هلته ډېرې زیاتې ستونزې وې، زموږ امنیتي قواوې یا وسوال پوځ د داسې بې سوادو غیر مسلکي خلکو لخوا څخه اداره کېده چې ټولو خپلو تنظیمونو ته کار کوو خپل جیبونه ډکول. دوی ونه شو کولی چې کله چې دولت رنګیږي او ولسمشر له وطنه وځي د افغانستان ملي حاکمیت هم داسې ځکه نه بشپړتیا ته وفادار اوسي او هغه وساتي. نو په هغه وختو کې موږ وینو چې ډېر سلنه خاوره د طالبانو د کنټرول لاندې وه. نو ویلی شو چې دغه وخت رئیس اوس امنیت سم ده، خو نورې چارې دي دولتي حکومتي همداسې ځینې سیاسي اړخونه لري، زموږ د وطن اقتصاد ډېر ضعیفه ده، تحریمونه دي، دا ټول تاثیر لري. دوی د نړیوالو سره ګډه ژبه نشي پیدا کوي چې ویلی شو د جمهوریت څخه د دوی امنیت ښه ده که چیرې په خپلو کړنو په شرایطو قوانینو کې تغییر ولري، په افغانستان کې یو اساسي قانون جوړ شي، هر څه د قانون په مبدا سره مخکې لاړ شي او یو لوی جرګه وغوښتل شي، د افغانستان د خلکو څخه مشروعیت واخیستل شي او تر هغو د افغانستان د خلکو مشروعیت واخیستل شي نړیوال به هیڅکله هم له دوی سره خپل اړیکې سمې نه کړي. دغه ځینې ستونزې د دوی په مخ کې دي کنه نور موږ ویلی شو که سم د دوی وسوال پوز مستقی به نوی یو جنگی قطاع دیش دوی خپلو درو سخه اکثر جو کری دیر کم در پخوانی و سوال پاوز دی اردو دی پولیس و استخبارات و منصوبی نیزان تراو سیری. خب بیا هم زده و افغان نظامی پتو گواره سم چه دی دوی کرنی در پخوانوی و هغو نظامیانو چه اغا قومی و ملیشهی امداسه زین تعصب او زین هم د غیر مسلکی د واسطو په زور غلی او واکمانو یا هم پرهبری کیو هغه ندی دی کړنی ډیر خېدی. خو زمونږ هغه زمریان چې ډیر مسلکی او 50 سلنه د پخوانی وسوال پوز ټول مسلکی او 50 سلنه هغه ډیر وفادار دی خاور ته ډیر خیر وزر شو. نو لمنم چې کاغه برته زمونږ د وسنی د افغانستان د وسنی حکومت د طالبانو اسلامي امارت ته لیک سوی ځای شي د واخن یو ملي او روزل شوی وسوال پوز به اردو پولیس استخبارات بم نور هم د وطن د دفاع لپاره آماده شي.
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو احمد خان اندړ په افغانستان کې د نږدې 12 ورځې جګړو په ترڅ کې 2,401 امریکایي عسكر وژل شوی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ آر اف ای آر ال .org.
از در رو پمنځنی سپه 12/8/9 پټول افغانستان کې اوري. پروزګان کې د ځوانانو د یووالي په هدف مشاوره وشوه. دا مشاوره د روزګان په مرکز ترنکوټ کې تیرش په تر سره شوه. پولیسکونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو په دې مشاوره کې برخه واخیسته. جزئیات په دې راپور کې.
دا افغانستان دې د باتورو شزل مو وطن تل مو دې ساتل دې نکونو او پرو وطن. دا افغانستان دې د باتورو شزل مو وطن.
دا مشاعره د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت جوړ شوی و چې مخه یې ځوانان یې والی تر بلل و. په دې مشاعره کې د لسګونو شاعرانو ترانویونکو ترڅنګ سلګونو ځوانانو هم ګډون کړی و چې د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې تیر شپه تر سره شو. که څه هم په دې مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمیر شاعرانو یوازې حماسي او د وطن سره د مینې شعرونه وویل.
راځي هرې خوا بلې کړو د وېد محبت خوري کړو په نړۍ کې فلسفه د محبت. راځي چې د نفرت له کتابونو تو بغار کو لاسونه کې راواخلو سفارې د محبت. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکې اغزو کړو. راځي چې د ژوندون لارې مو پاکې اغزو کړو د ګل لپو کې وېشو وزمې د محبت.
در سره کړې مو وعده ته جوړو به موش در سره کړې مو وعده ته جوړو به موش وینم ځان کا او فنا ته جوړو به موش پخپل لاسو به په هر تڅن اڅ در کوو پخپل لاسو به په هر تڅن اڅ در کوو دا مو نو وخت په سلا ته جوړو به موش.
وای چې ورې تیار د جهالت داسې سحر غواړو موږ وطن د علم پرونا کې منور غواړو موږ چې په وطن کې یا خبرې د شیګړې وشي هسي معمول هسي امیر هسي عسكر غواړو موږ.
د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړسي او مشارې یو برخه ترنمونو او ترانو ته هم ځنګړې سوی و.
د روزګان په مرکز ترنکوټ کې مو د مشاعرې راپور اوریده. ازادي راډیو د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام هر اونۍ خبروي. دا پروګرام د جمعې او د چهارشنبې په ورځو لا ازادي راډیو اوریدل شي او همدارزه د ازادي راډیو له ویب پاڼې azadiradio.com څخه اوریدل شي. په دې پروګرام کې د شیرونو مشاعرو ترڅنګ پر کیسو نقد او همدارس للوی سره د نقد په اړه مطالب پکې اوریدل شي. للیکوالو سره پکې خبري اوریدل شي او فرهنګي مطالب هم د ازادي راډیو ادبي مجلې لاري د جمعې او چهارشنبې په ورځو لا ازادي راډیو څخه اوریدل شي. را پورونه مرکه او اوریدونکو د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې د نړۍ د نن ورځې د یوې تاودې مسلې په اړه یو تفصيلي راپور. د پخوانی شوروي اتحاد وروستي ولسمشر میخائیل گورباچوف چې د خپل واک په موده کې له افغانستان څخه شوروي پوزونه ویستل تیر شپه مړ شو. گورباچوف د 1913 میلادي کال د مارچ په 2 مزه شیدلې او په 1915 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند سرمنشي شو. په 1919 کال کې د شوروي اتحاد له مشرتابه څخه د دله استعفا سره شوروي اتحاد په 15 سیوادونو وویشل شو. د گورباچوف په مړینه د نړۍ مشانو خبرګونو نشولې. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
میخائیل گورباچوف په 2000 د گورباچوف جنت مستند فلم کې ظاهرا کمزوري خو په لوړه روحیه څرګند شو.
باید فلم جوړ کړو. په ځینو دلایلو باور یم چې دا کار باید وشي او باید خراب نه کړل شي. وخت راشي چې بي سي کې کېشم.
په 1915 میلادي کال د شوروي اتحاد په خوانی مشر کنستانتین چیرنینکو په 3 کلنۍ کې مړ شو. دا په 3 کلونو کې د دریم شوروي مشر مړینه وه. ورپسې 45 کلن گورباچوف نوی مشر
وټاکل شو.
له کلونو ریکورد وروسته گورباچوف یوه نوې لار وړاندې کړه. د ترټیرا له امول سره په خبرو کې لیدل کیږي او په اکثرو لیدنو کتنو کې د راشکون کې ماندینه رئیس اور سره ملګری ده. د 1918 په نیوی کال د وینا په نړیوال سیاست کې د یوې نوی کتنې ښکارندوی و.
اوس وسلواله سیالي روانه ده. هر نوی ګام دواړو خواو او بشر ته ګواښ او خطر زیاتوي.
په دې موده کې د شوروي اتحاد پوځیان په افغانستان کې په خونړۍ جګړه کې ښکېل وو. گورباچوف ډېر ژر په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې دننه د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره یو لړ اصلاحات وکړل. د 1918 په اکتوبر کې له امریکا سره د اتمی بې وسلې کېدا خبرې د آیسلند په ریکیاویک کې د امریکا د همغه وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مهمې کتنې سبب شوې. د اونۍ په پای کې دواړه مشان له 1 ساعت خبرو وروسته د اتمی وسلو د کمولو په اړه موافقې ته نږدې شول. کله چې خبرې ناکامې شوې گورباچوف ریګن ته وویل چې یو تاریخي فرصت له لاسه ووت. خو کال وروسته په واشنگټن کې بریالی شوې.
We have listened to the wisdom of
یو پخوانی روسی متل می اوریدلې او ډاډه يم چې تاسو سره بلد یاست. خغلیا سرمنشی که څه هم ممکن تلفظ می سم نوي خو متل دا دی چې اعتماد ولري خو اطمینان تر لاسه کړي.
تاریخ لیکونکو دا صحنه د سړی جګړې د پای ته رسیدا پیلامه بللې ده. خود اخیز شندلو په درشل کې د گورباچوف پالیسۍ لا شوري دي. ریګن له گورباچوف وغوښتل چې د برلین دیوال ونړوي. کله چې په 1918 گورباچوف ختیز برلین ته لاړ د خلکو له خورا تود هرکلی سره مخامخ شو. دوی ورځې وروسته 80,000 خلک د لایپزیګ واټونو ته راووتل. په یوه اونۍ کې د ختیز جرمني مشر اریک هانیکر استعفا ورکړه او په یوه میاشت کې دننه د برلین دیوال ودرول شو. په درسته ختیځ اروپا کې کمونیستي رژیمونه د پرزیدو په حال کې وو. گورباچوف اعلان وکړ چې د ولسونو په وړاندې به د ختیځو هیوادونو د حکومتونو ملاتړ ونه کړي. په بیلابیلو هیوادونو د شوروي اتحاد له ویشل کېدو سره هم مهاله د شوروي اتحاد 40 کلنه واکمني پای ته په رسېدو وه. خو په داسې حال کې چې گورباچوف ته له خپل هیواده د باندې هر کلی وویل شو په خپل هیواد کې تر فشار لاندې وو. د ډوډۍ د رانیولو لپاره د خالي دوکانونو مخ ته اوږدو کتارونه شوده چې د دې اقتصادي اصلاحاتو کار نه دی ورکړی. د 1918 په اپریل کې شوروي ځواکونو لږ تر لږه 40 تنه د ګرجستان په لاریون کې چې له مسکو څخه یې خپلواکي غوښته ووژل شول. د 1990 په جنوري کې تر سل ډیر کسان د آذربایجان په باکو کې ووژل شول. د بالټیک په هیوادونو کې هم شوروي ضد احساسات ډیر وو. معترضانو له استونیا تر لیتوانیا او لاتویا پورې د زنجیر په څیر یو بل ته لاسونه ورکړل. دغو درو هیوادونو د 1990 په پسرلي کې خپلواکي اعلان کړه. په مسکو کې ناکرارۍ دوام وکړ. هلته دیموکراسي پلوه ځواکونو یو نوی اتل یعنی د روسیې جمهوریت ولسمشر درلود. دا بحران د 1991 په اگست کې اوج ته ورسید. هغه وخت چې اته سختریزو جګپورو کمونستانو پوځي کودتا وکړه او بیرنۍ حالت اعلان کړ. د روسیې د پارلمان د ودانۍ په شاوخوا کې د بوریس یلسین په مشرۍ مقاومت رامنځته شو. ګورباچوف وروسته د یلسین رول وستایه.
په حقیقت کې د شهامت وکړ چې د کودتا په وړاندې ودرېشي او د مقاومت لارښوونه وکړي. حالات ډېر ترنګلي وو او هیڅ یې د نتیجې اټکل ونه کړای شو. باید د یلسین حق ادا شي. د ستر تاریخي رول درلود.
له ناکامي کودتا وروسته د شوروي اتحاد جمهوریتونو یو په بل پسې خپلواکي اعلان کړه. د 1991 په دسمبر کې یلسین د شوروي اتحاد د چارو د پای ته رسولو لپاره په بیلاروس کې یو شکار ځای ته لاړ. هلته د اوکراین له ولسمشر لیویت کراوچوک او د بیلاروس د پارلمان له رئیس ستانیسلاو شوشوکیویچ سره ولیدل او یو تاریخي پریکړه یې اعلان
کړه.
نور جمهوریتونه هم ژر ورسره یو ځای شول. د میاشتې په پای کې شوروي اتحاد وپاشل شو او ګورباچوف هم وزګار شو. په 1991 کې ګورباچوف په دې خاطر چې سړه جګړه په سوله ییز ډول پای ته ورسول شوه د نوبل د سولې جایزه وګټله.
د تیرې پیړۍ له لومړیو څخه موږ داسې ترنګلي حالت ته نه یو رسیدلي. نړۍ د یوې بلې سړې جګړې په درشل کې ده او ځینې وایي چې دا جګړه پیل شوې
ده.
د دې ته ورته خبرې هر څه موده وروسته کړي.
د پخواني شوروي اتحاد ولسمشر میخایل ګورباچوف تیره شپه د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. په نړیواله کچه د ګورباچوف دا هڅه ډېره ستایل شوې ده چې سړه جګړه یې پای ته ورسوله. د واکمنۍ په وخت شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل. د ګورباچوف په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
د شوروي اتحاد د وروستني جمهور رئیس میخایل سرکیویچ ګورباچوف په اړه باید دونه ووایم چې د په وخت کې په افغانستان کې روسان نور د ماتې سره مخامخ شو. افغانستان د روسانو د ماتې شاهد و. روسان په تیښته شو. زه په دې ښه شاهد یم چې کومه ورځ چې له افغانستانه روسان وتل فضا د دوی ته الوتکه نیولې وه او دوی د تیښتې په حال کې وو. د حیرتانو په پله باندې د دوی روسي عسکر واوښتل. افغانستان یې پریخوستو. د افغانستان نه ووتل او دمدغه شو. ګورباچوف په وخت کې شوروي بیا نوره ختمه شوه. شوروي په ټوټو وویشل شو. څو آسیایي جمهوریتونه د شوروي د ماتې نه وروسته په افغانستان کې رامنځته.
زه شل کلنه وم چې د کابل نه د شوروي قواوو خروج شروع شو. د مدیر خیادیږي چې د خیخانه د سرای شمالي سر کوتل نه شروع دی. اخو ټول خلک دوه غاړه د سرک نه صف ایستلی وو او ډیره خوشاله وو چې شوروي د خاکه وزي. شل کاله اوسو اما بیا هم افغانستان تیاره میره نغی. په هغه وخت کې ګورباچوف رئیس جمهور و. خروج آغاز شو او سانه فضل د خدای د افغانستان ووته.
ګورباچوف د شوروي جماهیر اتحاد اخرنی رئیس جمهور و. الحمدلله موږ هغه ورځ د افغانستان لپاره ډیره د ویاړ ورځ وه چې د ده فوزونه د افغانستان نه ټول شول او افتخار د افغانانو لپاره دغه و چې جماهیر اتحاد د افغانانو په لاس تیکه تیکه پوڅو بادشاهي وویشل شو. یرغل مات شو. شوروي اتحاد ړنګ شو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ غن ثبت شوی پیغامونه خبرو. د سپورت لډګر دا خبر لرو چې نن د کابل په وخت شپږ نیمه بجې د کرکټ پاسي جام کې د هند او هانګ کانګ لوبه ده. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان ایرانی او ترکی ځواکونه تورن کړی دي چې بیا بیا یې په خپلو سرحدونو کې پر هغه افغان نارینه ښځو او ماشومانو ډزې کړې دي چې دغو هیوادونو ته راوښتل. په هغه راپور کې چې په لندن کې میشتې د بشري حقونو د ډلې نن خپور کړ، دا هم ویلي دي چې یو شمېر افغان کډوال په ایران او یو شمېر هم په ترکیه کې نیول شوي او مخکې تر دې چې په زور یې بیرته د افغانستان په لور وشړي شکنجه کړې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي دي چې د دوی د موندنو له مخې یولس افغانان د ایران د امنیتي ځواکونو له لوري او درې تنه د ترکي ځواکونو له لوري وشل شوي دي. نن د اګست یو دیرشمه له افغانستانه د متحد ایالتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیسه ده. د متحد ایالتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، د دې ورځې په مناسبت په یو لنډ بیان کې د اګست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د دیارلس امریکایي سرتیرو په وژل کېدو خفګان وشد او دفاع وزیر لوید آسټن د امریکا پوځي ځواکونو ته په پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو ټولو 2401 امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی وکړ. د خاص روزګان ولسوالۍ په نکرو سیمه کې نن یوه تن دوه طالبان وشلي. د روزګان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې دا کس چې دوه طالبان یې وژلي او دوه ملکیان یې ټپیان کړي دي په عقلي او عصبي ناروغۍ اخته دی. د روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وروستی ولسمشر میخایل ګرباچوف د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د راپورونو له مخې ګرباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د یو لړ اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد وشخوري د اوجدي ناروغۍ له امله د مسکو په یوه روغتون کې تیره شپه سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مفتشانو یوه ډله نن د اوکراین په جنوب کې د زپروشیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیسات پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي مرکز کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د ورستیو ویجاړونکو او خنړیو سیلابونو په اړه پیغامونه راته پریخي. سیلاب ځپلی د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. دا چې په افغانستان کې ولې سګنی سیلابونه خنړی وو او دغه آنی یا سملاسی سیلابونو دروتو لامل څه دی په دې اړه درته د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو. خورازی په پیل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبد الله د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. لمړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تیره ورځ د زابل د ولایت میزان په لسوالی کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهانې زیزمکې وړې دي. د خلکو شمسیانې واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به شي. دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوې دي. د سپینو مرانو منډیکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منډیکا ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي. د خلکو ډېر زیات ځمکه وړې دي، په کورونه یې وړې دي. نو په دې وجه سیمه ته کچیرې داسې عاجل د همکاري ټیمونه واسول سي ډېر به شي. د خلک ډېر د بد وضعیت سره مخامخ دي.
السلام علیکم. زما نوم مقدس حجرت دی. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکو یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړه کړي. الله ډېر لمونږ نه
ډېر لمونږ نه
په کار ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي، نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله دا ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار ګورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما نوم محمد نور دی، د غزنی ولایت گیلانی رول سوالی د رسنی منطقه یم. دلته ډیر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته تاوانونه ورسول. مولا حکومت جهل ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. د شپې دولس یوه بجه وله داسې سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو. بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو، چې دا زیراتو چې ولو دا ټول خارې دا ولاړه ټول اوبو سره یوړلو. موږ له حکومته هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي. موږ ازادي راډیو چې ډېره مننه کوو چې موږ پیغام یې همیشه نشر کړی ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستونزې خو لا ډېرې په افغانستان کې هرې خواته چې دي مخصور خبرې ودرې ډېرې سره کړکېچینې دي. افغانستان حالات ډېر خراب دي وروره. مخامخه مکتوبو والا جلا خیشتمې دي وروره. مسکنان جلا دا درملنه غواړي، غواړي وینې چې مسر مرستې نه دي سوي. ابل جلا خاخورې دي، ابل څوک دي ستې صدا یې لکو چې غواړي وینې سه خبره په غوار واوري. طالبانو اوږو دې دا خبرې ورسېږي چې وروره د یو د بل وروره معلوماتو کې پوښتنه وکړي کده کار وایستې دي. نو الله یې حفاظت وکړه. زموږ خبره چارواکو تر غوږو ورسوي. وروره سیلونو بې صده راغلي دي، خلکو کورونه ولي خلکو کورونه تباه کړي دي. وروره تاوانونه یې پېښ کړي دي. نور وروره دا مشکلات وطن دی، خامخا جنګ جګړه سته. خپل وروره قرضدار وي، تقریبا شاوخوا څلوېښت لکه شاوخوا به قرضدار وي. وروره نیم درنه چاته رضا کړې ده، نه مې چاته پیشنهاد کړي زموږ سره مرسته نه کېږي. ولنه کې ولله الحمد شکر دی نه چې پر ما 50 روپۍ باندې دي.
زه بهواري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخته ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزني له ولایت اندړو له ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي دي، له غو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو. موږ خپله یې کور وړی د ورور، یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیا واورېدو د مسکینانو، د سیلاب ځپلو، د ستیاله بیا کومک کوو.
بلی السلام علیکم ورور جانا، جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره په خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډېر زیات ویجاړ شوي دي. او موږ ته به چې د دولتي مرکز نه دا وختونه چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډېر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو او زمونږ مشکلات به چې حل شي مرکزي ادارو نه موږ دا وختونه دا وروره.
وروره دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ نو دا سیمه چې ده دا وروره ډېره وچه ده. په 300-400 متره خلک ګرمې وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراکو د چرنګ دنه پیدا کېږي. دغه د ولې غم دې وخوړه سي.
وحدت پال نورستاني خبرې کوم. نورستان ولایت نه له بده مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورښتونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر په څیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله مړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په زمن کې دغه سرکونه تخریب شوي دي. د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسلام.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد ظریف د غزنی ولایت څخه په تماس کې یم. دې خواته بارانوز دي بېخي زیات زیانونه اړولې دي، لارې خراب کړي دي، بالخصوص بنی سرده کې عمومي لاره بنده ده. د عمومي لاره اوبه ویجاړه کړې ده، خرابه کړې ده. نو له حکومت څخه زموږ دا خواست ده چې د لارو سروې وکړي او ویې ګوري او سمې کړي.
بل السلام علیکم. احمد درانم د خوست ولایت سپیره ولسوالۍ د ملکۍ کل څخه. زمونږ په سیمه کې د سخت سیلابونو له امله زمونږ پټي او د خلکو دوکانونه د خلکو د سر او مال زیان رسېدلی دی. او پټي دوکانونه د دوی هر شی اوبو ټول وړي دي. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دا طبیعي پیښې ته رسیدګي وکړي او د هغه چا چې دوکانونه منځکې او نور تاوانو ته رسېدلی دی او دوی سره مرسته وکړي. د خبرېدو په هیله وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت د چارشم ولسوالۍ د گورګین ناوی سره په اړیکه کې یم. وروره جانه، دا د گورګین ناوه چې د ډېر سیلابو او بارانو وځپله، جواري او شانې ګرد ختم دي، هیڅ مرسته هم دي ولسوالۍ ته دا وسه نه ده راغلی. غریبان خلک په دې ولسوالۍ کې دي. دا یو قسمه ما پیغام د لوپړو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مشتبه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د پیرکتینا تاسو سره خبرې کوم. موږ د مسولینو غواړو چې په خریش پو کې پکتیکا ولایت کې خصوصا په پیرکوتی ورګون کې سخت ورښتونه شوي دي چې د خلکو کروندې فصلونه یې وړي دي. زه د حکومت د مسولینو نه غواړم چې موږ سره لازمه همکاري وکړي او عاجل مرسته وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سلام دې شهرس په خیر سيادت مشهدي نومي سم لا پوندې. نو دا په بدله کې دا سیلابونه راغلي دا څنګه راغلي دي؟ نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې کوم کورو ته چې ځانې و مالي توانونه څه د غوسر مرسته وکړي. خاص بده کړو سوالي دا ډېر خلک بې ځای سي وي، ډېر خلک د غټ مشکلات سره دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زابل ولایت شمزول سوالي د زنګری وټکو د سرحد تفصیل پکتیکا سره سرحد لري. دلته ډیر شدید بارانونه وسو او توپام سره وو. ډیر سخت باران وو. د ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوري. ان تر دې وخت موږ ویډیوګان کولای شوي. بعد بل ویډیوګان اوس خبرې دلو بیا ختمونه شروع کړو. اته سدا په لکه شو پات کې څوک نه نو بیا ویډیوګان نه دي کړی. سخت ویډیوګان کې دیس چا بکړي خو ما مستر نسته چې ته ولې ژل. نو دلته ډیر سخت شدید بارانونه وسو. د سلابونه رالو داسې ځانې تلپات خو تاسو نه دي اړولي. نه داسې معلومات لرو. مالي توانونه خو داسې په اختیار واوښتلو سي. هیڅوک اندي اوس خلک له سکوت سره مخامخ دي چې نه شلو بل لري. نه که چا په بورونه وکړي کوام وکړي هر څه شر شي وو دا اوبلان نکړو. نو اوس ته شلو به څوک نه لري. په لاله سیدي خراب دي، خوندي خراب دي. نو زموږ له لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې باید دلته حیات راولېږي. دلته ځا خلکو ستړي ستونزې بار وي او چر سر سیر باید ودی زر تزر دی ورسوي. نو دا خوښ ته لزادې راډو زخه حتمن دی ته دی د پیغام پور کې او لوړپور چارواکي خبر کې چې دلته حیات ورسوي او دلته د حال وګوري، د خلکو وګوري، د ستونزې وګوري. سینه کې چا یو څه کړلی واغه او بو یوړو کڅه چې شي ود کورونا د خلکو ونړې د خونی ونړې دی بلونې ونړې دلو. ان په مټي انسانان چا بچت کول سپدې کې تی تاسو خپل وګورئ چې داسې خې کې ورېدل شي انسان د باندې نه سوي وتلای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نوم شمالی ننګرهار ولایت د سمرخیل اوسیدونکی یم. زه یو پیغام پورته کوم. دا پیغام لرم چې دلته سمرخیل سیمه کې سیلابونه راغلي، ځمکې خرابې کړي، فصلونه خراب شوي دي او مرستې باید راشي. دلته مرستې ته اړتیا لري. دیکانه غریب خلک دي، وس نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالله ایم د پاران ولایت سیاګد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سیلابونو ډیر مالی او جانی تاوانونه رسولی دي. د اماراتو چارواکو نه مې دا خواهش ده چې خپله کومکونه سیلاب ځپلو ته په سمه توګه ور ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو مینهوالو ته. میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې هغه کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه، سړکونه بند دي، پلچکونه سیلاب وران کړي دي. موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې توجه وکړي، طالبان د سیلاب عکسونه نه نشر کوي، بلکې د رښتیا د مرستو ته راسي. په رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هیڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکار وینئ، دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه د تاسو وینئ چې کورونه پکې ورانیږي. هیڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
السلام علیکم. زه سمیر لایمه د نورستان ولایت کم دی اوسیدونکی. د نورستان کې بیګا دو کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دي. الوبل او بدینشا کلی کې ډېر سیلابونه راغلی دي. عمومي سړکم بند کړی دی. تلفات خو معلومات نشته. ورم رادیو ازادي کارکوونکو ټولو ته هیلې ده چې نور چارواکو ته ستاسو خبر ورسوي.
بل السلام علیکم. فهم خبرې کوم ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ صاحب. زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ سخت سیلاب ځپلي یو او غواړو موږ سره مرسته کو. سرپناهي نه لرو او سیلاب سخت وځپلو.
سلامونه نیکې هیلې. خدای دې وکړي روغ او جوړ بوې. ګلولي وطن یار یم. اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځاځی نه پیغام درته پرېږدم. دلته ځاځی کې سیلابونو ډیر ګڼ شمیر توانونه اړولی دي، لکه خلکو پټي خراب کړي دي. هغه فصلونه چې دوی په راتلونکي کې ورڅخه خوراکي توکي لکه لوبیا، کوچالان، دغه شیان اخلي، هغه ټول ورته خراب کړي دي. کوم فصلونه چې دوی ورځنۍ چارې پکې بوختې وي، هغه ټول خراب شوي دي او سړکونه تخریب شوي دي. او اریوب ځاځی ته جدي مرستو ته ضرورت هغو کسانو سره چې دغه توانونه ورسېدلي. مسؤلینو نه هیره کوم چې ژر تر ژره دغو کسانو سره مرسته وکړي تر څو یو څه په لاس ورشي. ځکه کوم شته چې لرل هغه د لاس ورکړي. نو هیله مې د چارواکو نه دغه ده په دې برخه کې جدي مرسته ورسره وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. زن ذاکر الله ممن د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د باریکاو د کلي نه خبرې کوم. دلته بارانونو ډیر خلک زیان کړي دي او ډیر کورونه وړي، ډیر بې سرپناه دي. او تر اوسه پورې یو موسسې یو ادارې زموږ پوښتنه ونه کړه. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه ده چې زموږ باندې پام وکړي.
سلامونه نیکې هیلې. احترامات د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته. سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ او روغ به وستئ. او د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې زمونږ او د اوریدونکو پیغامونه وته غږونه تر لوړ پورې چارواکو پورې رسوي. او موږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي، ډېر توانونه ډېر زیانونه اړولي دي. البته څاروي وړي، دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زموږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري، څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي. ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغوی ټول له منځه وړ ټول فصلونه. ډیره مننه کوم د ازادي راډیو نه د پیغام د نشرېدو په هیله. د خدای په امان.
وحدت پان نورستاني خبرې کوم.
د نورستان ولایت واما ولسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي. همدارنګه د واما ولسوالۍ یو بل مربوط کلي کوردر په ساحه کې پل هم وړې دي او خلکو هغه مشت ځایونه هم وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ دا غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلي خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
السلام علیکم، محمود ام زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ زخم اړیکه نیولې ده. دلته په زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ کې ډیر شدید بارانونه وسول چې د خلکو د انګورو باغونه یې ورخراب کړو، انګور یې ورخراب کړو، انګور یې وچودل، لکشمشو زخه یې وویستل او له وسکو زخه یې وویستل چې اوس یوه نقمنه باندې اخیستل کېږي. بعضې له خوراکه ماسي او بل په یوه شه باندې هم نه دي. او بل شدید سیلابونه راووتل، ډېر سخت سخت لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه رالو، ردونه رالو، خلکو ته ډېر مالي زیان واړوي. په تېره بیا بزګرانو ته سې په جربو جربو ځکه یې خرابې کړې او د دوی درمندانو کواټیانې یوړې باوړیانې ډکې کړې. او تر دغه باران له مخه د یک شنبې په ورځ باندې بیا ډېرې سختې طوفاني دوړې رالې، سیمې خلکو ته ډېر زیان واړوي. د خلکو هندارې ورماتې کړې، شمسیانې سولر برقي عینې نه دي، دا یې ورماتې کړې. زموږ له ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام تر د اسلامي امارت تر مسؤولو چارواکو پورې ورورسوي چې هغه ژر تر ژره د نوبهار د خلکو سره عاجله مرسته وکړي.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه چې د وروستیو سیلابونو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو او خیریه موسسو تر غوږونو ستاسو دا پیغامونه ورسېدلي وي او هغوی ستاسو د لاسنیوي لپاره سملاسي لاس په کار شي. دا چې په افغانستان کې ولې سملاسي سیلابونه داسې زیانونه اړوي او د سملاسي سیلابونو لامل څه دی، په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې ده.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه ده، په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونو زیات شوي دي؟ دا دوه علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کوي، د سیلابونه ورسره شته. خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه چې وو هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او هغو خپله لاره او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات شو ورځ تر ورځې، بل ته دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک کې لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو د زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه په سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې او دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه چې لوړه ده، دا یې مصنوعي علت او طبیعي علت، هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورختونه کیږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې او
دغه چې تاسو د ورختونه ویل چې به وخت ورختونه کیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي دغه ورختونه او بز مکه تول نه جذبيږي پر ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د زمکه لاندې د اوبو سطح ورستر بل ټیږي
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکیت لري نو دا یو پروسه ده تدی پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې ځای کیږي بل اخر هغه زمينه د جذب د اوبو مسایره کیږي یو عمده علت دا ده چې په خاوره کې نمی یا رطوبت خاوره باید اوچت کچیر خاوره ډیر وچی کې د فکر کړی نوري سره په ډیر وچه خاوره باندې کچیر اوبو ته واچي دغه اوبو ډیر وخت په ځکه ولاړی یعنی ډیر وخت اخلي د اوبو په مخ کې جذب کو کچیر لګ نه مای په خاوره کې موجود دی رطوبت لګ زره په خاوره کې موجود دی کته لګ اوبو چې ډیر زر ځي اوس دغه رطوبت موږ څنګه د خاص زیات درلود و څنګه لګو خو موږ تبي فرش درلود د پټین درلود د واخم درلود د زنګلونم درلود ځکه پټه و ځکه لوسه نه و مستقیم دل مر ورانګه نه تراتله بل اخره د رطوبت کې زیات او ک باران به وسو د باران او به ډیره زرم د کلاندې جاست د کلاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلی او موږ به د کال په ټولو میاشتو کې او به درلود چې نه ډیره پریمان چینی دی چینو به اوبه ورکولې ساګانو به اوبه ورکولې دریابو به اوبه ورکولې اوس دا ټولې کمی دي دلیل دا سوسی موږ دغه کوم نزولات له اسمانه لرو د دې سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي دا موږ له لاسه ورکوو ځکه لاندې ذخایر نه جذبېږي بل اخر باعث د وچکالي ګرځي باعث د کمبودي اوبو ګرځي او موږ یوازوال مجبور دي چې دوی په هر شکل کې کیږي زی په خودسر شکل باندې ساګانې د ساګانو کیندلو ته اقدام کوي او په خودسر شکل باندې هغه د بل ډیر عظیم او لوی ستونزه
همدا مدقق صاحب همدا پښتنه ما کوله چې دغه تقریبا د بحران بڼه غوره کوي د زمک لاندې د اوبو د سطح ټیټوالی او همدغه علت هم همدغه د برمو وهل دي په خپل سر وهل دي څه باید وشي څوک مسؤل دي چې دغه کار مخه ونیسي خو بزګر هم مجبور دی چې باید خپل زمک خړوبي کی ورته وب پکار دي
دغه د باکوا دښته ډیره لوی او عظیمه دښته ده په ایمان کې په دې کې یو وخت زتلل او ما داسې ډیره ابتدایي سروې وکړه تقریبا څه کم 200 باوري دي سوي د باوري موجوده دي باوري معنا دا ده چې لوی ځای دوی ځوري په ډیر لوړ ارتفاع باندې یعنی اوبه ډیر چګې راوي په ډیر اسانه شکل باندې د خلکو د اوبو راخسته او د پکوا په دښته کې کرکیله زرات روان اوس دغه ټول باوري د پکوا په دښته کې وچی دي یعنی دا یو نمونه ده یو مثال ده دلیل دا ده چې موږ د ځمکې لاندې له اوبو نه په دومره کچه باندې استفاده وکړه چې اوبه نشته چې باوري ته راوځي باید ته مجبوره کېږي عمیقې څاوې وباسي دغه عمیقې څاوې په خپل سر شکل باندې په افغانستان کې شاید لسهاوو زرو نه زیاتې څاوې ویستل شوي او دا ټولې د ځمکې لاندې د اوبو ذخایر تخلیقي خالقي دغه اوبه خپل
څه باید وشي مدخر صاحب څه باید وشي یو التیا د بزګر مالتیا لري اوبو ته
خلق باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي اسراف نه کړي د سولري نه د دلمر لوړنګ نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي د ضرورت په خپله استفاده ترې وکړي تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو د ذخایر بیرته ډکو که چیرې دا ونه کړو ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې پاینده کې را روانې دي چې باید موږ هېوادوالو ته پته وشي دولت باید وښتي دولت باید خلکو د ساکندلو مخه باید ونیسي او خلکو ته باید بدیل لارې د لاسرسي د اوبو پیدا کړي او خلک هم باید دې ته پاملرنه وکړي چې دوی آینده ژوند په تو پورې تړلی دی او باید له دې سره ټوکې ونه کړي دا ټوکې نه دي دوی زه مطمئن یم چې هم به خپل کرکیله او زراعت او ځمکې له لاسه ورکړي هم خپل کورونه هم به طبیعي حوادث لکه زلزلې لکه د ځمکې ښویدنه لکه سیلابونه دا به کال په کال نور هم زیاتېږي بل اخره به زموږ هېوادوال د ډېرو شدیدو ستونزو سره مخ کې که چېرې پاملرنه ورته ونه کړي
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق خو چې له ازادۍ راډیو سره غږېده
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم دومره وو یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
نوران په پسیدی میده میده روانه ده وشان په پسیدی پیلی وی پرلاری کچی رما بیای و گروت پی نوران پا پسیدی میده میده روانه ده وشان پا پسیدی شپیری وی پرلاری منډه کا پګولو چې اخته ده ژړګلو نه.